سات لاس پجیش فی درنو آوردن کو السلام علیکم یو تل بیا موزه اسمت هاروان په د خبرونه کې هر کله کوم په د خبرونه کې چې د آصف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د ولسمشر غنی په بیانانند د ولسی جرګې نوې تقنینی کال پیلېږي د دې ځینو نورو موضوعاتو تفصیل خبرونه ورسته اوري لومړی به اجمل تورمن د دې سات خبرونه وړاندې کړي
تاکل شوی چې د افغانستان ولسی جرګې ترجمانۍ رخصتۍ وروسته څو شېبې وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا سره خپل کار پیل کړي. د ننګرهار ولایت پچین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل او د امریکا متحده ایالاتونو په 15 نورو ایالاتونو کې هم رای ورکوونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسی جرګې ترجمانۍ رخصتۍ وروسته څو شېبې وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا سره خپل کار پیل کړي. ولسی جرګې به د خپل کار تر پیل وروسته په اداري برخه کې د جرګې مرستیالان منشي او نائب منشي هم وټاکي. د یادونه ده چې د افغانستان د ولسی جرګې د 5م تقنیني کال د کار موده د 1994 کال د جوزا په میاشت کې پای ته رسیدلې، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی د تقنیني فرمان له مخې به دغه جرګه تر راتلونکو انتخاباتو پورې خپل کار ته دوام مرکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راروان مریض کال د میزان د میاشتې په 23مه نیټه ترسره شي. د ننګرهار ولایت پچین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. د دغه ولایت مطبعي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوي راغلي چې د شاهین اطلس په نوم دغه پوځي عملیات یو ویشو ورځې مخکې پیل شوي وو. د اعلامیې په حواله په دغو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د داعش ګڼ شمېر غړو ته مرګ ژوبله او وخت دا په اعلامیه کې د داعش ډلې د وژل شویو او ټپیانو شمېر نه دی مشخص شوی. ویل شوي چې په تصفیه شویو سیمو کې د پاڅون کوونکو پوستې ځای پر ځای شوي دي. په کندز کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان هیواد د قونسلګرۍ تر تړل کېدلو وروسته سوداګر د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادۍ رادیو ته ویلي چې سوداګر د ویزې ستونزه لري او له تاجک سوداګرو سره سوداګریزې معاملې هم نیمګړې پاتې دي. په کندز ولایت کې د شته نامنیو له کبله څه باندې 4 میاشتې کېږي چې د تاجکستان هیواد قونسلګرۍ تړل شوې ده. افغان سوداګر مرکزی حکومت نه غواړي چې په دې اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په دې ولایت کې بیرته خپل قونسلګری پرانیزي. خو په کندز کې د شیرخان بندر د ګمرک مسؤلین وایي چې د افغان سوداګرو د ستونزو د اواري په اړه له تاجک چارواکو سره خبرې کړې دي. او په پام کې چې د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونه نن تمریناتي مسابقه وکړي، دا د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي مسابقه ده. افغانستان به په خپل لومړی مسابقه کې هالند ته د 14 منډو په توپیر د جمعې په ورځ ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادۍ رادیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نننۍ مسابقې ته پوره تیاری لري.
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله دویمه تمریناتي لوبه د نړیوال جام سیالۍ لپاره ترسره کړي. پوره تیاری شته او دغه لوبه هم تیاری ده د نړیوال جام د رسمي لوبو لپاره.
افغانستان خپل لومړی رسمي مسابقه د سه شنبه په ورځ د سکاتلند په وړاندې وکړي. افغان ټیم به نورې مسابقې د هانګ کانګ او زیمبابوې له ټیمونو سره کوي. د شل اوریز نړیوال جام مسابقو ته د لارموندلو لپاره دغه سیالۍ په هند کې روانې دي. اوس هم څو بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو په 15 نورو ایالاتونو کې هم رای ورکوونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د رقابت ډګر نور هم تنګ شوی، داسې چې جنجالي میلیارډر ډونالد ترامپ لا هم مخکې دی. ورپسې ټیټ کروز او مارکو ریبیو مخکې دي. جمهوریت غوښتونکو پرون د کاندیدانو د ټاکلو لپاره په مین، کنساس، کانتانکی او لیوزینیا کې رای ورکړې. بلخوا د ډیموکراټانو په ډله کې هیلرین کلینټن د خپل ګوند تر بل سیال برنی سینډرز مخکې ده. دغه دواړه رقیبان به په نبراسکا، کانساس او لیوزینیا کې بیا ځلي سیالۍ ته ودرېږي. په پام کې ده د امریکا د ولسمشر انتخابات د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې وشي. د سودان سخت دریزه اسلام پاله حسن ترابی چې وخت یې اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و مړ شو. د سودان دولتي تلویزیون پرونو ویل چې ترابی د زړه د ناروغۍ له کبله د څلور اتیا کلونو په عمر د پلازینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. ترابی د 1999 میلادي کال په کودتا کې چې په پایله کې عمر ابل البشیر واک ته ورسید کلیدي رول درلود. ترابی په 1990 لسیزه کې د طلالو مشري کوله او په همدې لړ کې اسامه بن لادن او د هغه مرستیال ایمن الزواهری ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ. خو په 1996 میلادي کال کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشار له کبله بن لادن له خپلې خاورې وایست. پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل دا درې کسیز پلاوی به د مارچ په 10 یعنې سبا هند ته لاړ شي، څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان وویل که د پلاوی راپور مثبت وي د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښودل شي چې هند ته لاړ شي. پاکستان دا پرېکړه وروسته له دې وکړه چې د هند هیماچل پردیش ایالت اعلی وزیر وویل دوی د مارچ په 19 د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته امنیت نشي برابرولی او د پاکستان د ټیم مسابقې دې په بل ایالت کې وشي. د هند کرکټ ټیم په وروستیو آسیایي سیالیو کې د پاکستان ټیم په 5 وکټونو مات کړ. او د سوریه د حکومت وسلوال مخالفانو د عراق په پوله کې د تګ راتګ یو بندر له اسلامي دولت یا داعش څخه ونیو. په لندن کې د میشتو فعالانو په وینا سوری وسلوال وروسته له دې دا بندري لار ونیوله چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اسلامي دولت پر وسلوالو بمباري وکړه او هغوی د سوریې له پولې په شا وتنبول. د سوریې د بشري حقونو فعالانو پرون وویل چې د اسد د رژیم وسلوال مخالفان د عراق په پوله کې د سوریې د التنف بندلی لار د نیولو لپاره له اردنه د سیمې ته ننوتل. دل تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لملتیا مو مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه په منځني چپه 12:15 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبرونه په دوام کې د ولسمشر غنی په وینا نن د ولسی جرګې نوی تقنینی کال پیل شي. د طالبانو له انکار سره سره د سولې شورا د سولې خبرو ته هیله منه ده. په دې اړه حکومت سوای
دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی ګیله لري چې د سولې د پروسې جزئیات ورسره شریک شوي نه دي. د ښځو چارو وزارت له دینی عالمانو غواړي چې د ښځو د حقونو لپاره تبلیغ وکړي، خو دینی عالمان وایي
کچیر نن سبا یو دینی عالم د ښځو د حقوقو په اړه مستقیم او صریح شکل سره خبرې کوي، یا د مولاته غربي مولا وایي او یا د مولاته مثلا د دین نه وتلی کس وایي.
په کندوز کې د افغان سوداګرو د ستونزو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو او په پای کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام. ولسی جرګه له ژمنې رخصتې وروسته نن په کار پیلوي. د ولسی جرګې غونډه به نن ولسمشر غنی په وینا پرانستل شي. اسدالله لودین د ازادي راډیو په د کابل په سټوډیو کې دی. د دې غونډې په ارتباط به راته وایي چې د دې غونډې په اړه به نور معلومات درکړي. مهرباني لودین صاحب.
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د ملي شورا د شپږم کال د پیل لپاره غونډه پیل شوې. ولسمشر اشرف غنی او ورسره پلاوی ملي شورا نوې ودانۍ ته چې د هند په مرسته جوړ شوې هلته رسیدلی، او ممکن په څو شیبو کې ولسمشر اشرف غنی خپل وینا هم پیل کړي. له ولسمشر اشرف غنی سره په دغه پرانستې غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم برخه اخیستې او شورا ته ورسره تللی. دغه راست په دې مراسمو کې د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو، هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی او هم د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت هم په دغه غونډه کې حاضر دي، او ممکن چې د ولسمشر اشرف غنی خبرې وروسته دوی هم واوري. د ملي شورا دغه نوی کال په داسې حال کې پیدا کی چې په تیره جوزا میاشت کې د ملي شورا تقنینی دوره چې 15 کاله وه هغه پای ته ورسیده. خدای چې حکومتونه شکول انتخابات تر سره کړی نو ولسمشر هغه وخت یو فرمان ورکړ او ویل چې د وسنۍ ولسی جرګه او مشرانو جرګه به تر راتلونکو انتخاباتو پورې خپل کار ته دوام ورکوي. اوس چې ملي شورا نوې کار پیلوي او ولسمشر ورته وینا لري، ممکن ځینې سپارښتنې هم ورته وکړي. حکومت په ورته وخت کې څو غوښتنې هم د ملي شورا نه لري، خصوصا د ولسی جرګې نه. لومړی دا چې ولسمشر تیر ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه باندې دویم تقنینی فرمان لاسلیک کړ او دغه فرمان به ولسی جرګې ته لیږي. د ارک سرچینه وای چې دغه فرمان په اړه چې مخکې یو رد شوی وو، اوس د دویم فرمان په اړه د ولسی جرګې د غړو سره مشورې شوې او حکومت د دې غوښتنه لري چې ولسی جرګه باید د ملي منافعو ته په کتو دغه فرمان توشیح کړي تر څو د انتخاباتو د اصلاحاتو چارې ګړندۍ او بشپړې شي. دغه راز بله غوښتنه دا ده چې حکومت اوس څو تیرو څو ورځو کې د کورنۍ چارو وزارت لپاره نوی وزیر نوماند کړ او دغه وزیر تیره ورځ رسمن خپل دفتر ته معرفي شو او ممکن په راتلونکو څو ورځو کې ولسی جرګې ته معرفي شي. ممکن حکومت ولسی جرګې دا هم وغواړي چې امنیتي شرایط مناسب نه دي او دوی باید ډیر ژر د کورنۍ چارو وزیر ته هم د باور رای ورکړي. بل لور ته تیر وړمش په د امریکا ولسمشر بارک اوباما له اشرف غنی سره خبرې کړي او د ارک سرچینې وای چې په هغو خبرو کې هم د انتخاباتو د اسلام موضوع یاد شوه او بارک اوباما ولسمشر اشرف غنی ته سپارښتنه وکړه چې باید انتخاباتو د اصلاح چارې ګړندۍ کړي او دغه راز هغه ادارې چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي چې اوس د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونه دي د هغو لپاره هم نوی کاندیدان وټاکي او د ولسی جرګې لخوا ورته د باور رای واخلي. نو د ملي شورا د نوی کال افتتاح کیږي او د پداس حل کې د چي د انتخابات خپلواک کمیسون ویلي چې په درنوي لمریز کال د میزان په سلور وشتمه به د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو نوی انتخابات کوي او حکومت هم له دې وړاندې ژمنه کړې چې د انتخابات ته په هر اړخیزو چمتووالو باندې کار روان دی او هڅه کوي چې ورته بودیجه هم له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو څخه ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه اسدالله لودینو چې د ولسمشر غنی له لوري د ولسی جرګې د نوي تقنینی کال د پیلېدو په باب معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ خبرو انکار کړی، د سولې عالي شورا یو جګپوړی غړی او افغان حکومت د دغو مذاکرو کېدو ته هیله څرګندوي. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې مطرح کړي. په دې اړه سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې عالي شورا هیله منه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې که دا اونی ونسی شای بل اونی پیل سی. د سولی علی شورا غړي قاضی محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري پنځم څلور اخیزه غونډه بچي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو ته کښینوي بل اخره جوړ سي.
دا پنځم دور برابر سیږي یا په اول هفته کې یا په دریم هفته کې او د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
د سولې د مذاکرو د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. د سولې علي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو د لپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبری شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي پرون په یو اعلامیه کې یو بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسیدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نمونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشی کېدل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې بې مفهومه او تیرستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ پنځمه څلور اړخیزه غونډه وسي. افغان چارواکي هیله مند دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسیدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې تر سره سي. خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبري وځنډېده. له هغه وروسته د وسلاولو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سو. تر اوسه د مولا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له مولا اختر محمد منصور سره مخالفت لري د سولې پر راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نوی ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسلول د سولې خبرو ته حاضر نسی د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسی چې دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
له بل خوا د افغانستان حکومت وایي د سولې د مخامخ خبرو ته لیوالتیا لري او هیله ده چې دا خبرې له ژمنې سره سم ترسره شي. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویند جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل افغان حکومت دغو خبرو ته بشپړه چمتووالی لري خو اوس ځنډېدلی چې په ځنډولو کې افغان حکومت لاس نه لري. له ښاغلي فیصل سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه چې د سولې خبرې یې رد کړي د افغان حکومت دریځ پوښتلی دی.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسوال طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمې یا غیر مستقیمې د سولې خبرې نه دي کړې. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید د پارلمان سره هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور څلور اړخیزې غونډې شوي دي چې هغه باید حکومتي غونډې په هغه کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون درلودي. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو د هغوی له جراسو اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتان په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګیږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. تراندا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسی، اما دا فتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته په د ترلسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري اسې چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سوې وي له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنې هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې هغه ژمنې تعقیب شوې او څلورو هېوادونو پر خپلو خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم په ژمنو کې صداقت او ریښتینولي درلودله، یعنې هغوی ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناستې چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وشو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وشو، موږ هیله مند یو چې دغه ژمنه هم عملي شي.
د اجرائیه رئیس مرستیال وین جاوید فیصل و چې له آزادي راډیو سره تاسو مرکه اورېده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو هیڅ جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي. د ادارې پلاوی یو شمېر غړي وایي حکومت قصدن د سولې خبرې پټې ساتلې او د دې امکان ډیر دی چې په دغو خبرو کې هیڅ پرمختګ نه وي شوی. د سولې عالي شورا بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې د تازه پرمختګونو خبره کوي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په پام کې دا چې زر په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي خو د افغانستان ولسی جرګه وایي په دې اړه له دوی سره هیڅ جزئیات نه دي شریک شوي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی وایي که څه هم په وروستیو کې د سولې په برخه کې هڅې چټکې شوي خو دی ډاډه نه دی چې دغه هڅې دې مثبت پرمختګ هم له ځان سره ولري. ښاغلي نامی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د سولې په خبرو کې مثبت پرمختګ شوی وي نو بیا له دوی ولس څخه پټ ساتل د اندېښنې وړ خبره ده.
اگر موضوعاتی خوشایند او خوش کننده برای ما
که د سولې په خبرو کې خوشحالون کې موضوعات موجود وي، دا شاید مطبوعاتي سي او د افغانستان خلک او د ولسی جرګې غړي په جریان کې سي. خو اوس موږ د سولې د خبرو د هیڅ پرمختګ په اړه معلومات نه لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د مخامخ خبرو دقیقه نیټه نه ښيي، خو تیره ورځ دغه وزارت د ویان مرسیال خیرالله آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د څلور اړخیزې غونډې د شوې پریکړې له مخې باید د خبرې اترې راتلونکې پنجشنبې چې د مارچ د میاشتې لسمه نیټه ده ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا بیا د سولې په بهیر کې د تازه پرمختګونو خبره کوي او هیله مندي ښیي چې د همدغو پرمختګونو په نتیجه کې به د افغانستان شخړې ته سوله ییزه حل لاره ومومي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادا هم بې اساسه وبلله چې ګواکې د سولې خبرې له ولس څخه پټې ساتل شوي او یا یې هڅه کیږي.
یو شی مهم نشته چې هغه د خلکو نه د ملت نه پټ وساتل شي. همدا جریان دی چې خلکو هم پوهېږي او منطقه هم پوهېږي، د افغانستان خلکو هم پوهېږي. نوی هیئت اداري ټاکل شوی ده په شورای عالی صلح کې. انشاءالله هر یو شی به چې پیشرفت شي او مذاکره به وشي، انشاءالله زه او نور معاونین او راسه په دې باندې ملت سره وغږیږو.
د سولې تګلارې د برابرولو په هدف څلورمه څلور اړخیزه ناسته د هود د میاشتې په څلورمه نیټه په کابل کې وشوه چې ګډونوالې دې نتیجې ته ورسېدل چې باید له طالبانو سره د سولې احتمالي مستقیمې خبرې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي.
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل د نننۍ ورځپاڼو سره لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د طالبانو نوی دریز او د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر نوی فرمان ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د طالبانو اعلامیه او د مخامخ خبرو ډرامه. په سرمقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی دی او لامل هم د جګړې لیکو ته د امریکایي ځواکونو بیرته ستنېدل او د طالبانو په وړاندې د حکومت د عملیاتو زیاتېدل یاد کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي له دې وړاندې طالبانو د څلور اړخیزو غونډو د بحثونو په اړه څه نه ویل، خو دا ځلې په وضاحت سره په دې خبرو کې خپل ګډون رد کړ. د ورځپاڼې په باور اوس افغان حکومت ته پکار ده چې له چین او امریکا څخه وغواړي څو پاکستان دې ته اړ کړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې طالبان په داسې حال کې د سولې په خبرو کې خپل ګډون ردوي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د ژوند له ټولو اسانتیاوو برخمن دي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو د نوي دریس په اعلانېدو کې هم د اسلام آباد لخوا معامله موجوده ده، ځکه چې طالبانو دا دومره وخت خپل غږ نه اوچتوه، خو کله چې مخامخ خبرې نږدې شوې نو د سولې له خبرو یې انکار وکړ. د ورځپاڼې په باور د طالبانو نوي دریس ولس ناهیلی کړی او داسې ښکاري چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف روستای سفر هم د یوې سیاسي معاملې په هدف و. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه فرمان له هغه وروسته لاسلیک کیږي چې باراک اوباما له اشرف غني سره خبرې وکړي او د انتخاباتو په اړه یې ورته ځینې سپارښتنې درلودې. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر دا ځل د انتخاباتو د اصلاح په اړه فرمان له ولسي جرګې سره تر مشورې وروسته لاسلیک کړی او دا د دې ښکارندوی کوي چې له ولسي جرګې سره هم معامله شوې ده.
ستاسو لا پیغامونه نه
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسیدونکو هم د افغانستان ولسمشر نه او د دولت لولپور چارواکو وزیر صاحبانو نه چې د کوم وزارتو کې وو وزیره 201 یا بستونه خالی دي، د خاص دې په خاطر خالی پرې خو دي چې ماماز وای ترور وای او خپل نفر پکې وټا کی او خپل نفر شینی و نور نفرونه دبل دبل ډالر وخی درڅو د بسونه ډک شي. افغانستان کې فخر بیکاری د دې سبب شوی دی چې ټول هغه خلک دي چې بیکار دي، پاکستان ورته ډیر زره 5000 یو لک کلدار میاشتې ماش ټاکي او خپل ورور باندې وژني. پولیس څوک دي، اردو څوک دي، امنیت څوک دی، حزب اسلامي څوک دي، طالبان څوک دي، امارات څوک دي، ټول افغانان دي خپل منځ کې بل تر کړی دي.
پیغام دا یعنی دغه دولت څه رقم دولت چې دوی په خپل باندې او پښتانه د طالبانو په نامه باندې مثلا طبقي او شرعي یعنی دغه مخنیوي ولې دوی نه کوي او دا څه رقم ده مثلا حکومت
زموږ دغه پیغام دی چې د رئیس جمهور څخه د اشرف غني څخه چې د روزګان په ولایت کې د جراوت په ولسوالۍ کې زموږ په ولسوالۍ کې د غټ غټ توپونه راغورځي، تاسو ملکیان ولي ښه دي وکشیان به شهادت باندې رسوي، نور هېڅ کوم د طالبان د تلفات هم نه رسوي.
د شزو چارو وزارت او د ولسمشر میربن له دینی عالمانو غواړي چې په هیواد کې د شزو د حقونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی ډېر کړي. افغان دینی عالمان وایي چې په هیواد کې ناوړه دودونه او بهرني فرهنګي یرغلونه د دوی د ځینو فعالیتونو مخه نیسي او هر څه په ډاګه بیانولی نشي. یوسف خان زادران په دې اړه له کابله راپور لري.
د جمهور رئیس میرمن بیبی ګل غنی په دې باور ده چې د ښځو د حقونو له تامین پرته ثبات او پرمختګ ناشونی دی. د افغان ښځو وړتیا او د پیاوړتیا د مرکز لخوا په اسلام کې د ښځو ځای تر نامه لاندې د علماو او ښځینه فعالانو ګډې غونډې ته د بیبی ګل پیغام نادیا صالح ولوس چې په یوه برخه کې راغلی وو.
ځای لري چې دینی عالمان په دې برخه کې زموږ تر خلکو حقایق ورسوي او په هغو حقونو ټینګار وکړي چې د اسلام مبارک دین ښځو ته ورکړي. ښځې د عزت وړ ګڼل او د هغوی پیاوړي کول د سولې، ثبات، پرمختګ او د ټولنې د بشپړتیا سبب کیږي.
دا غونډه چې تر درې ورځو پورې دوام کوي پکې افغان دینی عالمان په اسلام کې د ښځو پر رول، د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د اسلام له نظره د جنسي تیریو د زیانونو په اړه ارزونې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د نورو ټولو تاوتریخوالو تر څنګ جنسي ډله ایز تیری او په ډیرو کوچنیو ماشومانو د تیریو راپورونه مخ په ډیری دودي. د افغانستان د ښځو د چارو وزیر دلبر نظری وایي چې د حکومت د ټولو هڅو سره سره هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی موجود دی او دوی هر کال شاوخوا 4000 اړونده قضیه څیړي.
امروز با اعمال خشونت علی زنان
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې او د هغوی ځورول په بیلابیلو طریقو نن ورځ هم روان دی. د ښځو جنسي ځورول نوی ډول دی چې د پراخېدو په حال کې ده، ځکه نو د عامه ذهنونو د روښانولو لپاره د عالمانو پر رول ټینګار کوو.
هغه وایي چې هیله لري دیني عالمان په دې برخه کې مهم رول ادا کړي تر څو ټولنه په یوه سالم چاپیریال بدله شي. خو افغان دیني عالمان وایي چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو د عامېدو په اساس دوی هم ځینې محدودیتونه لري. دیني عالم میر شریف الدین انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته په دې وطن کې لږ شانت مشکلات دی. داسې یو تعداد علما او په مخ کې مثلا سیاسي خنډونه موجود دي چې دوی نسي کولای کوم حقایق چې موجود دي د ښځو په اړه دا بیان کړي. په همدغه شکل سره اجتماعي مسائل هم دي. کچیر نن سبا یو دینی عالم د ښځو د حقوقو په اړه مستقیم او بربند او په صریح شکل سره خبرې کوي، نو عوام خلک یاد مولاته غربي مولاوي او یاد مولاته مثلا د دین وتلې کس وي.
هغه وایي د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې دوی حقایق هم بیان کړی شي. ډیر کله خلک د دونو فرنګي لیوالتیا او ته د اسلامي اصولو پر نسبت لمړیتوب ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ترکیه کې د یوې وتلې ورځپاڼې پر دفتر د پولیسو چاپېدو اروپایي ټولنې او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو عکس العمل پارولی دی. د پولیسو تر چاپې وروسته د دې ورځپاڼې په سلګونو مینهوالو په ترکیه کې اعتراضونه وکول. زمان ورځپاڼه د ترکیې په یوه مذهبي شخصیت پورې اړه لري چې دا مهال په امریکا کې میشته او د ترکیې د ولسمشر له مخالفانو ګڼل کېږي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
د ترکیې پولیسو د دویمې ورځې لپاره هم د یوې وتلې ورځپاڼې پر سلګونو معترضو او پارېدلو پلاویانو اوښکې بهوونکي ګاز، اوبه او رابړې مرمۍ وکارولې. مظاهره چند د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالف فتح الله ګولن پلاویان و. ګولن یو مذهبي شخصیت دی او په امریکا کې ژوند کوي. مظاهره چانو اعتراض درلود چې د ترکیې پولیسو ولی زمان ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوستلې او دوی شعار ورکاوه چې آزادې رسنۍ نسی غلي کولی. زمان ورځپاڼه په ګولن پورې ارتباط لري او په ترکیه کې له ډیرو پلورل کېدونکو ورځپاڼو څخه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان فتح الله ګولن تورن کړی چې د رسنیو د یوې شبکې په جوړولو سره غواړي پولیس او د حکومت قضایه قوه نسکوره کړي، خو فتح الله ګولن دغه څرګندونې ردوي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې یو دولتي چارواکی د زمان او د دې ورځپاڼې د انګریزي بڼې ټوډې زمان د څارنې لپاره وګماره. د دې ورځپاڼې دفتر که څه هم د پولیسو په پراخ حضور کې پرانستل سو، خو د پولیسو لخوا ورباندې چاپی وهلو په ترکیه کې د خپلواکو رسنیو شمیر نور هم کم کړی دی. د دې اقدام په جواب کې اروپایي ټولنې له ترکیې غوښتنه وکړه چې ډیموکراتیکو ارزښتونو له دې ډلې د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. مدني بنسټونو هم د ترکیې وروستی اقدام غندلی دی. په امریکا کې د یو څارونکي بنسټ فریدم هاوس اجرایه مشر ویلي چې واشنگټن او بروکسل باید د سوریې له کډوالو د ترکیې د ملاتړ په بدل کې د ترکیې لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو پر ځپلو چوپ پاتې نسي. د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالحمید بیلیچی ویلي په تیرو درې څلورو کلونو کې چې هر چا د دولت پر سیاستونو انتقاد کړی ورته قضایي دوسیې جوړې سوي یا هم زندان ته اچول سوي دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې دي. د دې خپرونې په دوام کې د نورو راپورونو تر څنګ ونیس پروګرام د ژوند په شیبو کې لرو او دغه ورځ د ژوند رنګونه هم لرو، خو اوس به اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د کار په پلانیز غونډه کې ګډون کړی او ورته د وینا اورولو په حال کې دی. په پام کې دا د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونه نن تمریناتي مسابقه وکړي. په کندز کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان هیواد د قونسلګرۍ ته تړل کېدلو وروسته سوداګر د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د امریکا متحده ایالاتونو په 15 نورو ایالاتونو کې هم رای ورکوونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. د سودان سردریزه اسلام پاله حسن ترابی چې وخت یې اسامه بن لادن ته پناه ورکړی و مړ شو. پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅیړي. او د سوریه د حکومت وسلوال مخالفانو د عراق په پوله کې د تګ راتګ یو بندر له اسلامي دولت یا داعش ډلې څخه ونیو.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اورېدای شي. په کندز کې افغان سوداګر وایي چې د تاجکستان د کنسلګری د بندیدو له کبله د دوی ستونزې زیاتې شوې دي. سوداګر وایي چې مالونه یې تاجکستان ته رسیدلي خو د تاجکستان ویزه نه لري او تاجکستان ته تلی نه شي. له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
افغان سوداګر په کندز کې د تاجکستان هیواد د قونسلګری د بیرته پرانیستو غوښتونکي دي. په کندز ولایت کې د شته نامنوی له کبله څه باندې څلور میاشتې شوې چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړل شوې ده. په دې ولایت کې یو شمیر سوداګر وایي چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړلو سره نو سوداګرو ته د ویزې اخیستنې په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي او د دوی سوداګریزې معاملې هم له تاجک سوداګرو سره نیمګړې پاتې دي. دغه سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي څو په دې اړه د تاجک افغانستان حکومت سره خبرې وکړي چې په دې ولایت کې بیرته خپل قونسلګری پرانیسي. د نوموړي ولایت په شیرخان بندر کې د یو شمیر سوداګرو په استازیتوب احمد فهیم رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
مال تاجر رافته به اختر خود فروختنه میدانه، مجبور است که بر تاجک زنگ بزنه، مجبور است که بر
د سوداګرو مالونه تاجکستان ته رسیدلی دي، خو دوی نشي کولای چې په خپل اختیار خرڅ کړي ځکه موږ د ویزې ستونزې لرو. له مرکزی حکومت څخه غواړو چې له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي څو خپل قونسلګری بیرته په کندز کې پرانیسي. په عین وخت کې د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د تاجکستان قونسلګرۍ په کندز کې تړل شوې نو له کابله سوداګرو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي.
زمانی که قونسلی تاجکستان بسته میشه به این معنا که
تاجکستان قونسلگری تړلو سره سوداګرو ته زیات ستونزې پیدا شوې دي. همدارنګه له تاجک سوداګرو سره پیسې پاتې دي ځکه زموږ سوداګر د تاجکستان دی ویزې تر لاسه کولو ستونزې سره مخامخ
دي. دا نه میتونی واقعا یک مشکل بسیار زیات جدی و بزرگ است.
بلې خواته د کندز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهابالدین باور هم د سوداګرو ستونزې تاییدوي. هغه وایي چې دوی د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي او د سوداګرو ستونزې له هغوی سره شریکې کړې دي.
ما همراه قنسول هم صحبتی کردیم که اونا
موږ د تاجکستان قنسلګری سره خبرې کړې دي، خو هغوی موږ ته وویل څو چې په کندز کې ډاډمن امنیت رامنځته کیږي نو موږ پلان لرو د موقت وخت لپاره خپله قنسلګری په شیرخان بندر کې پرانیزو.
دوز نمیره د شیرخان بندر اگر ایجاد شوه بهتر تر خوبتر میشه.
د معلوماتو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې تاجکستان هیواد خپلې قنسلګرۍ په بدخشان او کندز ولایتونو کې د شته نامنیو له کبله تړلې دي، چې له کبله افغان سوداګرو او د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزې ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تاسو زموږ شاخله ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې لسکونو غړیو د ولسمشر د هغه تقنینی فرمان پر ضد مظاهره وکړه چې د استادانو د تقاعد د عمر په اړه ورکړی شوی دی. دوی د ولسمشر دا فرمان د اساسي قانون خلاف ګڼي او وایي چې د دې فرمان عملي کېدل د دوی حقوق تر پښو لاندې کوي. دا پر اصل کې چې ولسمشر په یوه تقنیني فرمان کې د پوهنتونونو د استادانو د تقاعد سن له 15 څخه 15 کلونو ته راښکته کړی دی. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
په کابل کې د پوهنتونونو د استادانو ټولنې لسګونو غړیو نن د ولسمشر د تقنینی فرمان په اعتراض مظاهره وکړه. د استادانو د توندو شعارونو په ورکولو سره وویل کله چې جمهور رئیس په 20 کې هیواد اداره کولی شي نو استادان هم په 15 کلنۍ کې کولی شي چې ځوانانو ته تدریس وکړي. د استادانو د شنبې په ورځ د مظاهرې پر مهال د استادانو د تقاعد د عمر او تحصیلي درجې په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د اساسي قانون خلاف یاد کړ او غوښتنه یې وکړه چې په دې اړه باید له سره غور وشي. دوه تنو استادانو نقیب الله اسحاق او خلیل الرحمن سروري له خبریالانو سره په خبرو کې د ولسمشر دا فرمان د افغانستان د لوړو زده کړو نظام لپاره ستونزمن یاد کړ.
کوم فرمان چې لاسلیک شوی دی دا غیر عادلانه دی او د افغانستان د لوړو زده کړو په نظام کې یې ډېرې جدي ستونزې رامنځته کړي دي.
نظام تحصیلات علي افغانستان ساخته
که دا تطبیق شي او د عمل جامه واغوندي مطمئنا به د افغانستان د لوړو زده کړو د موسساتو لمن تولیږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره د پوهنتونونو د استادانو د تقاعد سن له 15 څخه 15 ته راښکته کړ. همدارنګه د دې فرمان له مخې هغه استادان چې په 6 کلونو کې ترفیع نه وي کړې منفی کیږي. په فرمان کې دغه راز رغلي هغه کسان چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې وي نشي کولای چې په پوهنتونونو کې د استاد په توګه دنده ترسره کړي. د افغانستان د دولتي پوهنتونونو استادان تر دې وړاندې هم 3 ځلې د دغه فرمان په اړه اعتراضونه کړي دي. موږ غوښتل چې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د دغو غوښتنو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. تر دې وړاندې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومن ویلي چې له ولسمشر سره تر خبرو وروسته د استادانو لپاره 1 کال لپاره اضافي وخت اخیستی تر څو خپل علمي اثار چاپ او ترفیع وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې رئیس تاج محمد اکبر وایي کچېرې د دوی په غوښتنو غور ونه شي خپل مدني حرکتونه به لا جدي کړي.
له نن ورځې زموږ حرکتونه لا جدي کیږي. موږ به د مسؤولو ارګانونو په وړاندې د خیمو په درولو او د څلورو لارو په تړلو خپل اعتراض ته دوام ورکړو.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې غړي د ولسمشر د دغه فرمان سیاسي اړخ ته هم اشاره کوي او وایي چې دا د ګاونډیو هیوادونو په لارښوونه کیږي. دوی وایي هڅه کیږي تر څو داسې سیرې د استادانو په نوم د هیواد پوهنتونونو ته داخل کړی شي چې مذهبي، قومي او ژبني مسایلو ته لمن وهي. دغه استادان وایي کچېرې د دوی غوښتنو ته پام ونه شي د کانکور د ازموینې پروسه به تحریم او خپلو مدني حرکتونو ته به دوام ورکړي.
ویدیزو ورسپانو د طالبانو لوري د سوري د خبرو د رجیدو په موضوع لیکنی خبري کړی دی. د کاناډا ډیجیټل ژورنال خبرونی د طالبانو اعلامیې ته اشاره کړې چې پرون یې خبره کړه او په هغې کې وویل چې دا ډله به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. طالبانو خپل دا دریځ تکرار کړی چې تر څو بهرني ځواکونه وتلي نه وي، د طالبانو نومونه له تور لیست ایستل شوي نه وي، طالب بندیان خوشي شوي نه وي، خبرې ګټه نه لري. د ډیجیټل ژورنال خبرونی د لیکنې له مخې د طالبانو دا څرګندونې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین هلو ځلو ته کلک ګزار دی. د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې بیا د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو د سلاکار څرګندونې راخیستي چې په وروستیو کې په واشنګټن کې کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي کله چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو وروسته امریکا د طالبانو رژیم وپرځاو، افغان کډوال پاکستان ته ورغلل او په قبایلي سیمو په تیره بیا په شمالي وزیرستان کې مدرسې جوړې کړې چې د تروریستي فعالیتونو په مرکزونو بدلې شوې. سرتاج عزیز په واشنگټن کې د دفاعي لیکوالو یوې ډلې ته په وینا کې وویل دغو مدرسو د تروریستانو ملاتړ تصور ورپورته ټینګه کړه. دا مدرسې او جماعتونه د بم جوړولو په فابریکو، د تروریستانو د روزنې په مرکزونو او د انتحاریانو د چمتو کولو په ځایونو بدلې شوې. سرتاج عزیز په وزیرستان کې د تروریستانو مجهزو مرکزونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل په یاد مې دي په میرانشاه کې یو جماعت لاړم، له بهره مو هیڅ شی ونه لیدل، خو په جماعت کې دننه ترمزه کې لاندې اویا خونی وی. په دې درې منزله جماعت کې د بم جوړولو څلور یا پنځه فابریکې وي، د انتحاري حملو څلور مرکزونه ول، مخابراتي شبکې درلودله، د کانفرنسونو خونی پکې وي. سرتاج عزیز همدار رضوی چې په شمالي وزیرستان کې چې د پاکستان پوز د 2014 میلادي کال په جون کې عملیات پیل کړل، داسې دیرش یا څلبیش جماعتونه موجود ول. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار په او قبایلي جنسوي کې د پاکستاني پوز عملیات ګټور بللي او ویلي دي چې سختدریزي ډلې ځپل شوي او یو شمېر نور تښتېدلي دي.
د ژوند رنگونه
قدرمن دوستانو په نوی ښار کې د افغاني کالیو د ګنډلو یو دکان ته راغلی یو. دلته په دې دکان کې ډېر زیات کالي باندې چې اریا به ځانته بیل نوم لري. د دې دکان له خاوند سره به خبرې وکړو او د دې کالیو په اړه به معلومات ترلاسه وکړو.
زما نوم نور محمد دی، د غزنی د ولایت. په خوا سی و ډیر ګان وو او ډیر شل متری تیکی پنځلس متری تیکی وو. اوسنی وخت او شرایط فرق کړی ده، نو دی تر هغه پورې په ډیزاین کې په ساختمان کې تر هغه پخوانه اوس اساس شوی دی.
په ټوټه یې په چورمو یې په دغه غاړه چې ګنډل کېږي په 200 روپۍ مصرفېږي او بیا تاسو یو جور کالي په څو خرڅوي؟
ولا دلته موږ لږ ظالمان یو. ظالمان ځکه یو چې دا دومره رش نه لري، د خاص خاص خلکو راځي او خاص خاص خلکو چې واده ته یا به هر کې اوسیږي، نو موږ ټول مصرفونه پکې اچوو او خپل ګټه نیسو.
کیدلې سي کالیو ته وړاندې راسو او تاسو راته وایئ چې کوم کمیس په څه نوم یادیږي؟
دغه کمیس د کوچي په نوم یادیږي. دغه غاړې لاستونې لمنې ټول د لاسو کار ده، د ته ول ویل کېږي. دا ګاندي
او دغه بل څنګه تاسو دغه په څه نوم یادیږي؟
کټواز خلکو رسم رواج دی هغه کمیس، او دا هم د کوچیانو د جنکیو دا رسم رسوم ده. دا ګلیټونه دي، نقره مچول کېږي، ګلیټه مچول کېږي.
کراسو دغه تورو کالیو ته د دې نوم څه ده؟
دا هم کوچي ده، دا ټول سوینی.
بنارس ولې ورته وایي؟ هغه کوم یو ده؟
بنارس تیکې ته وایي. دغه تیکه نه ده، دغه تیکې بنارس دی.
ټیکري خو هم رنگارنګ دي کنه. خلک کوم ټیکري ډیر خوښي وسره؟
خلک اصلا سی په کلچر سره خلاصي کې دغه چکن دی راخلي.
دا دغه ګلابي؟
ګلابي یا شین سی هر یو یې سی د چکنی.
دا کوم سی په څومره وخت ګندلای؟
کوم یو ماشین دوزی کده لاسو؟
د لاس ګندلیم خیم د ماشینیم.
یاره تقریبا په درې میاستو کې ګندل سی وی دی.
درې میاستو کې یو کمیس ګندای؟
و موږ نه ګنده خزه سی ګندی. ټیکي ورکو، مواد ورکو، یوغو په درې میاستو، سلور میاستو، دوا میاستو یوغو ګندی. بیا تیاری به مکتراری به مکبسم بندی کنم.
اوست چه گندی؟
وس هم داغ کامیز گندو
که تو زم کار کوی
لاستونی داغ دیم نوزی
داین استوری دی؟
داغ لاستونی دی
او عبل یخنده؟
داغ یخنده حساب بود ماشین باقی دی دیر پو خوانه
دی دای خند سکنه؟
دای خند سو دستر کی گی؟
جوان پا شیبوکی
جوراون کی محبوب شا محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو ومني نن د موسیقي ل یو داسې خوګ او دروم سينف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي د تصوفی ادب او موسیقی دا خوک صنف قوانین میگی د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعری یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې پاریایي اقوامو کې مینوال زیات دي دا ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو ملتیا مو کړئ
د سویل کېږي چې د حقیقي مینې پر رنگ رنگ شوی د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوی ده چې لغه وروسته بیا یو شمېر نور سیمو ته سرایت کړی دی د صوفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابېږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره یې وړاندې کوي د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړې په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غني په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوی په مینه التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چوریدونکو له ځان سره د وی روحاني سپیشل کیفیت روخانه لور توري د دې موسیقي د غیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیشلتا د کائناتو د پروردگار په وړاندې د خپلو عواطف او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې به حساب مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي په کومو موضوعاتو راڅرخي
ما مخته درته ویل چې د قوالی موسیقي صداغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي د دې موسیقي نه هدف ته ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیدي
لومړی موجد امیر خسروی بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچیدل او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي هغه نه یوازې شاعر وو بلکه په موسیقي په هیدو موسیقي غغون کوي او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر و لدی غلار نه د افغانستان لامیر خسرو لبلخي لدی زین سکل بیا ولر هندستان ته په عمل ته قوالی موسیقي په سرواج سول او قوالی موسیقي عمل ته رواج اومنل
قوالی جوړخت څډول دی څډول لستل کیږي جوړخت څه دی
دغه برخه کې لن معلومات ورکړي.
قوالی ته جوړښت لمخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي، او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنب بندي لمخې قوالی داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمانی په دې ډول باندې ویشي چې یو ته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیند ته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې دی د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی سي. کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږي نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او کنه؟ که چیرته شته دی کوم سندرغاړو ویلې دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاوخوا کې به کله ناکله یو او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتې هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1906 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسره کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي آغا یواز قوالی سندری دی، او قوالی سندری از مجرون دی.
لیکوال او جورنالیست محمد خان محمدی چی پخ پل هم قوالی سندری آوری او پا دغه برخه که پا چرن بخت دی وی چی کابل که دامیر شیر علی خان لدوری را پدی خوان داری جمعه پشپا پیاش میرخان قاوه که قوالی کی گی چی لسگونه کسان پا که گردون کوی نموری ویل
زه خپل په همدې حلقو کې مګډون کړی دی، په همدې حلقو تورغلې ما په همدې حلقو کې مګډون کړی دی، او یوازې سنوم بلکې دغه سندرې نټیر مینوال لري، یعنی تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي دغه ترڅنګ تقریبا په دغه حلقو کې 1500 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې وایي الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې الله تعالی سره لري په همدې سندرو ماتوي. په کابل کې همدغه حلقه موجود دي، همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه حلقه نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د ترڅنګ هغه مینوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینوال دي هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي، او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې ترڅنګ په کویټه کې، او همدار په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، په اردو هم ویل کیږي، او په افغانستان کې پښتو په دري ژبو دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کېږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کېږي. داسې یو وخت به وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کېږي. او د مکان څخه یې مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کېږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنې سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کېږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ارحیم غفاري دی. همداراز یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوشینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې وایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې وایي، هغه ته پکار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي، چې په هغه کې د یو هنرمند دغه ټولې نښې او د یو هنرمند کې دو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې دا ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې دی کولی شي قوالی ووایي. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالی سندرې ووایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هېواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقۍ تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالی نه دی تشویق شوی. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
زورا وا داسی خوما کوا زبا
تکشوی جدا لما تکشوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما قوا مخما اڑوا خفا نو داسی مکوا داسی خوما خوا مخما اڑوا